ستوري مسي وقت د ورځې 15 بجې سوي نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جنوري 12 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نخښه ته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مو زه عبدالخالق کړه او احمد شازمي هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ په خوا ته کتنه کوو خو په پیل کې ماکس فارم احمد شازمي ته خبرونه وړاندې کوو لمړی د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د سخدریز وسوالو ډلو لسګونه کسان نیولې دي د بلوچستان وزیر اعلی ویلي په دغه صوبه کې تر اوسه داعش وسوالو ډله شتون نه لري او د نړۍ لوی قدرتونو په شام کې پر اوربند موافقه وکړه اوس بشپړ خبرونه پاکستانی چارواکي وایي د سخدریز وسوالو ډلو لسګونه کسان نیولې دي د پاکستان د پوز ویاند لیفټننت جنرال اسیم باجوان په کراچي کې لرسنیو سره د خبر پر مهال ویل چې دوی په دغه شهر کې په تیرو درو میاشت کې د لشکري جنگوي تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برې صغیر ډلې اوونی به وسوال نیولې دي
القاعدہ بر صغیر امیر اور نائب امیر 12 فائنینسیئر
القاعدہ بر صغیر امیر اور نائب امیر 12 مالی مرستے کو ان کی 15 بارودی مواد جوڑون کی دادا القاعدہ بر صغیر نیٹ ورک دے کم چمنیتی ذاکر نیولے دے دا لشکر جنگوی امیر اور نائب امیر 10 بارودی مواد جوڑون کی شپک جان مرگی برید کو ان کی دادا لشکر جنگوی نیٹ ورک ہم نیولے شوے ان علاوہ اوسل ویخ تھاغه وسلوال دی کم چ بدغه وسلوالو ڈلو استعمال اول او پیخی بای کولے دا ٹول او نوی کسان دی چاچ پ کراچی کی دے طرح گرے عملیات
کراچی میں
دہشت گردی کرتے رہے خبر کسان چې د اکمالاتو او پلان جوړونې حد سے همغږی کولې د پاکستان پر هوایی اډو یو لوی هوایی ډګر او د پولیسو پر تاسیساتو په څو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي بجوا زیاته کړه په نیول شوو کسانو کې څو تنو په حیدرآباد کې د زندان ماتولو په پلان جوړونه کې هم لاس درلودي د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری وایي که څه هم حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبه کې د تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او د بیلتون غشتونکو بلوچ وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي خو په وینا یې په دغه صوبه کې تر اوسه داعش وسلوالو ډله شتون نه لري نوموړي پرون ماښام له خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د حکومت په دې خبرو چې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره به په صوبه کې امنیت خراب شي
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ جب سی پیک کا
مشتہ دے معلومات وو چې کلا د سی پیک پروژا دل تراځي نو حالات ور سره خرابېږي نو موږ په دې پریشان نه یو او دې ته تیار وو او تیار یو چې دې ترهګرو مقابله وکړو
دهشتګرد دې ان کا مقابله کریں گے
زهری ول حکومت پلان لري چې کوټه یو اړ بیا با ثبات شهر جوړ کړي او د همدې لپاره ټول اړوند امنیتي لوړپوړو چارواکو ته امر کړي چې په جدي توګه حالات کنټرول کړي د پاکستان د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد د افغانستان تعلیم روغتیا او بېخبنا برخو لپاره د 1500 ملیون ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي نوموړی تېر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو پوهانو او د مدني ټولنو د غړو یو پلاوي ته د وینا پر وخت وویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بېلابېلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي نوموړی زیاته کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې د سیمې اوسېدونکو به هم یو بلته نږدې کړي د پاکستان سینټ په پلان کې لري چې شپږ سلویشت شپاړسم پاس یا ماستر ډیګري لرونکي ځوانانو ته په موقتي توګه د کار کولو موقع برابر کړي دا خبره د سینټ یو چارواکي نامولا جان له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه نوموړي وویل دغه شپږ سلویشت زده کوونکي به د روان میاشت له 15 نیټې څخه په سینټ کې کار پیل کړي چې مقصد یې د لوستو کسانو ډاډګیره نه کول ده د زیاته کړې چې دا راز له شلو نور زده کوونکو څخه درخواستونه غوښتل سوي دي چې ډېر ژر به د سینټ له بېلابېلو کمیټیو سره د کار کولو موقع ورکړل سي د ده په وینا په دې زده کوونکي به یو له فاټا او دوه له خیبر پښتونخوا اخلي او په اړه معلومات د سینټ پر ویبپاڼه موجود دي دا زده کوونکي به په سینټ کې 15 میاشتې کار کوي او هره میاشت به 6000 روپۍ ورکول کېږي خبرونه له مشال راډیو خبري د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د وسلوال طالبان په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل سوي دي د دغه ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نښتې په ګومل ولسوالۍ کې سوي دي اعلامیه وایي قمندان عبیدالله هنر چې له ملا محمد رسول سره بیعت کړي او عبدالله بلال چې ځان د طالبانو لخوا د پکتیکا والي بولي په خپلو کې جګړې کړي چې تر دې دمه په نتیجه کې له دواړو لورو شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي دي ویل سوي چې په وژل سوي کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي د پکتیکا چارواکي وایي د ملا عمر د مړینې د خبر پریدو ورسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ژور اختلافات د دې سبب سوي چې په پکتیکا کې هم دغه وسلوال په خپلو کې په جګړه واوړي په ګومل کې دغه جګړې له دوشنبه راهیسې روان دي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وایي پر ننګون سربیر افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې مسلکي دي او د خپل هیواد د امنیت ټینګولای سي. نوموړي تیر مازدیګر په برسلس کې د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران تر غونډې وروسته خبر اعلان کول. شای روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري. د زیاته کړې د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناتو او امریکا له 10,000 څخه زیات سرتیري میشتي. د جرمنی په میونیخ ښار کې لوړ پوړي سفارتکاران ویلي چې د نړۍ لوی قدرتونو په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په شام کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل د شام د ملاتړ په ډله کې تر لسو زیاتو هیوادونو ویلي چې په دغه هیواد په اوربند په یوه اونۍ کې عملي سي، خو د زیاته کړه دا اوربند به د داعش او النصره ډلې په وړاندې نه عملي کیږي. کری وویل د شام د ملاتړ ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه سلاسوي چې په سمدستي ډول به په شام کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. د میونیخ په دې خبرو کې ګډونوال پر دې هم موافقه وکړه چې د شام د شخړې د حل او په دغه هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر په جنیوا کې خبرې اترې بیا پیل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر پیترو پوروشنکو غږ کړی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دراولي چې لویدیځ غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي بایدن دا غوښتنه له پوروشنکو سره په یو ټلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ 80 پیسې او په 1.25 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28.90 روپۍ او په 29.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.30 روپۍ او په 28.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.53 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 209 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او 19، او کوټه کې به کم نه کم -9 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد شاه زمي واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. په دې غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان د فوج وان وای په کراچی کې درې وسوالې ډلې ترګری کوي. کومي کومي دي؟
کراچی میں جو ٹیررزم ہے ہمارے تجزیے کے مطابق
منگ تجزیے ترمخا پر کراچی کی درے وسلے والی ڈلی طرح گرے عملیات کی دولو یہ ڈلی دی وہ القاعدہ بر صغیر او بلا لشکری جنگی.
د بلوچستان وزیر اعلی دعوه کړی چې په صوبه کې د امنیت وضع د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې تر اعلان وروسته خراب شوی دی.
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ سی پیک کا
مشته د دې معلومات وو چې کله د سی پیک پروژه دلته راځي نو حالات به ورسره خرابېږي.
د پاکستان حکومت په سینټ کې شپږ څلوېښت شپاړسم پاس کسانو ته عارضي نوکری ورکولو اعلان کړی چې پکې به دوه له خیبر پښتونخوا او یو له فاټا اخیستل کېږي. دې ګام ته د زده کوونکو غبرګون څه دی؟
دا یو ډېر ښه اقدام دی، خو دا ډېر زیات کم دی ځکه لکان ته اپرچونیټیز هغه شان نه میلاوي کوم چې لکان غواړي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت: د پاکستان فوج ویان جنرال اسیم سلیم باجوا ویلی چې په کراچی کې روان د وسوال پر ضد عملیات لا هم دوام لري او د سپتمبر 2013 نو وروسته شاوخوا 2000 عملیات شوي چې پکې 12000 کسان وسوي چې پکې د القاعده برې صغیر د مشر په شمول 9 خطرناکه وسوال شامل دي. د داول چې په کراچی کې 3 وسوالې ډلې د ترګري په پیښو کې لاس لري. د نور حال به له خپل همکار محمد عمران واورو.
د اسیم باجوا په وینا چې په کراچۍ ښار کې درې وسلوالې ډلې ترهګرۍ عملیات کوي او امنیتي ځواکونو د دوی زیاتره کسان نیولې دي.
کراچی میں جو ٹیررزم ہے ہمارے تجزیے کے مطابق
زمونږ تجزیه تر مخه په کراچۍ کې درې وسله والی ډلې تر هغه عملیات کوي. دوه لوی ډلې دي، یوه القاعده بری صغیر او بله لشکری جنگوي. په ښار کې چې څومره هم لوی پیښې کېږي په هغې کې دوی شامل وي او هم دوی کړي دي، او دې سره سره دوی د تحریک طالبان پاکستان مرستې هم ترلاسه
کړې. اور ان کے ساتھ اشتراک تھا ٹی ٹی پی کا.
په کراچۍ کې د بیلابیلو عملیاتو په مهال نیول شو کسانو په اړه د فوج بیان وویل چې دغه کسانو په سر حکومت پیسې هم مقرر کړي وي.
القاعده بری صغیر امیر اور نائب امیر 12 فائنینسیئر 15
القاعدہ بر صغیر امیر اور نائب امیر 12 مالی مرستے کو ان کی 15 بارودی مواد جوڑا ان کی دادا القاعدہ بر صغیر نیٹورک دے کم چمنیتی والے دے دا لشکر جنگ بھی امیر اور نائب امیر لس بارودی مواد جوڑا ان کی شپک جان مرگی برت کو ان کی دادا لشکر جنگ بھی نیٹورک ہم نیولے شوے دین علاوہ او سلویخ تھاغ وسلہ وال دی کم چبدغ وسلہ والو ڈلو استعمال اول او پیخ بائی کولے دا ٹوٹ او نوی کسان دی چاچے کراچے کی دا طرح گرے عملیات
تو یہ کوئی 97 کے قریب لوگ ہیں جو تمام کراچی میں یہ دہشت گردی کرتے رہے.
دا نیول شو مهم وسله والو پاړه د فوج بیان ویل چې په دغه اوه نوي کسانو کې هغه درې کسان هم شامل دي چاچی د وسله والو ډلو مشري کوله.
یہ وہ تین مین کریکٹرز ہیں آپ نے ان تمام واقعات میں دیکھا ہوگا جن کو میں ہائی ویلیو دہشت گرد کہہ رہا ہوں.
دا هغه درې کسان دي کوم چې په ټولو پیښو کې ککړ دي او دې ته موږ لوی طرح ګروایو. یو مسنا دی کوم چې د القاعده بری صغیر نائب امیر دی په کراچۍ کې اوسېدو او د سر قیمت یې 1.5 کروڑ روپے مقرر شوی و. نعیم بخاری چې د لشکر جنگ دی سند سانګي امیر او د پاکستان نائب امیر وو 2 کروڑ د سر قیمت او دې هم په سند کې میشتو. د سر سره دریم مننا دی چې لشکر جنگ وی کراچۍ نائب امیر دی او د سر قیمت یې 5,00,000 روپے مقرر شوی و. دا ټول په هغه 9 کسانو کې شامل دي کوم چې نیول شوی دي
اور اس پہ 50,00,000 ہیڈ منی تھی. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ 97 جو پکڑے گئے ہیں ان میں یہ شامل.
دا فوج د ویان په وینا چې په کراچۍ ښار کې په هدفي وجنو کې یو کم او یا فیصد بتاخستو کې 50% او د تاوان لپاره غواکارۍ کې 10% کمی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته بیا د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري ویلي د ده حکومت په دې خبرو چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري سره به په صوبه کې امنیت خراب سي. د ویلي چې حکومت به امنیتي وضع ډېر شر ښه کړي. خدانو نصر نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان صوبې اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري وایي په صوبه کې د امنیت وضع د گوادر کاشغر کوریډور له امله خرابه شوې او په خبره یې دوی ته مخکې هم معلومات وو چې له دې پروژې سره به یې په صوبه کې حالات خراب سي. نواب زهري د جمعرات په ماښام د کوټې د ملیشا ځواکونو په روغتون کې د خالد ورځې په ځانمرګ برید کې د ټپي شویو امنیتي سرتیرو تر پوښتنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل حکومت یې د حالاتو په ناڅاپي بدلون خبر وو او هیله مند دی چې امنیتي وضع ڈیرا جر شکڑی.
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ آئیں گے جب سی پیک کا
مشته د دې معلومات وو چې کله د سی پیک پروژه دلته راځي نو حالات به ورسره خرابېږي. نو موږ په دې پریشان نه یو او دې ته تیار وو او تیار یو چې د دې ترهګرو مقابله وکړو. د بلوچستان وزیر اعلی په دې خبرو کې زیاته کړه حکومت یې پلان لري چې کوټه یو واری بیا باثباته ښار جوړ کړي او د همدې لپاره یې ټولو اړوند امنیتي لوړپوړو مشرانو ته امر کړی چې په جدي توګه حالات کنټرول کړي.
ہم کر رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے ہم سٹی
د امنیت پاڑا مرہ سکو لگیا یو چھ کوٹا یو پر امن شار جوڑ کرو. دیر جرب پیدا شار کی سی سی ٹی وی کامرے و لگبو. ما د ملیشا زبک مشر او پولیس مشر او د کورنی و چار وزیر تخمی د 14 پرز ویلی و چھ د امنیت پاک حقل لسر ٹول تدابیر ونیسی
معاملات دیکھ لے.
نواب زهرای وایي که څه هم حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبه کې د تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او له بیلتون غوښتونکو بلوڅو وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي، خو په وینا یې په دغه صوبه کې تر اوسه داعش ډله لا هم شتون نه لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هلته بیا د پاکستان د منصوبندي او پرمختګ وزیر احسن اقبال ویلي چې افغان زده کوونکو ته به د پاکستان په مختلفو یونیورسټیانو کې بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تعلیم، روغتیا او بنیادي ډانچې څانګو منصوبې هم پیل کړي دي. د دا خبرې د افغانستان د یو پلاوي سره د لیدنې پر وخت وکړي. تفصیل له سراج زهیرا ورو.
اسلام آباد کې د زیارت پورز د منصوبه بندي وزارت جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې له افغانستان راغلي د تعلیم د پوهانو، د پارلیمان د غړو، د کونکو او د ټولنې د استادو یو پلاوی سره ملاقات کې د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال ویل چې پاکستان حکومت با افغان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو یونیورسيټیانو کې 3000 سکالرشپ ورکوي او د دې سره سره د 50 کروڑ ډالر په لګښت د تعلیم، روغتیا او انفراستراکچر په مختلفو منصوبو هم کار پیل کړی دی. د حسن اقبال په وینا، پاکستان او افغانستان لبا امن او د منطقي استحکام لپاره په ګډه کار کول وی او باید چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د پلاو په کچ تګ راتګ جاری وساتل شي، ځکه چې لدې به د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورسي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان چارو تجزیه کار او خبریال طاهر خان نو پوښتل، نو هغه وی چې د دې عمل نه به د دوانو ملکونو د ولسونو ترمنځ رابطې هم زیاتې شي او په ملکی کچ به تعلقات هم ښه اړخته لاړ شي. نوموړي زیاته کړه،
د پاکستان لخوا چې کوم دا مدد خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده، ښه خبره ده او په کار ده چې دا امداد نور هم زیات شي او بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته، طالب علمانو ته چې کوم بورسونه دي یا وظیفې دي یا سکالرشپس دي، دا زیاتول په کار دي. نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو هغه تعلقات هم ښه کیدی شي، هغه ناباوري بد اعتمادي لرې کول کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
همداشان چې مشال ریډیو په دې سکالرشپ په اسلام آباد نمل پوهنتون کې د افغانستان د کونړ ولایت یو طالب علم نو پوښتل، نو هغه وی،
زما نوم جاوید دی، زه د نما یونیورسيټي کې سافټ انجینرینګ ایکس مستر کې یم. د پاکستان ګورنمنټ موږ ته سکالرشپ موږ ته اعلان کړی وی، موږ د افغانستان موږ دلته د کالج سټوډنټ سي دي از ا کالج سټوډنټ موږ دلته سبق وایو، نو دا یو غټ اپورچونټي دی زموږ لپاره.
د دې ونی د چې پاکستان د 1300 کالو راهسي د افغان زکونکو لپاره سکالرشپ اعلان وی، چې پکې د 13 کال جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینرینګ زکونکو لپاره 300 سکالرشپ اعلان شوی وی. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په سینټ کې شپږ څلوېښت شپاړسم پاس زده کوونکو ته به ډېر 1000 عارضي نوکریانې ورکړل سي. په دې کې د دوو تعلق به له خیبر پښتونخوا او یو به له فاټا سره وي. پوښتنه دا ده چې دې اقدام کې دې اقدام په اړه باندې د قبایلي سیمو یا د پښتنو زده کوونکو غبرګون څه دی؟ د هر څه د ریاض مسخیر په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان سینټ یو چارواکي انعام الله جان وویل چې د دې اقدام مقصد هغه تعلیم یافته هلکانو جنکو ډاډګرنه کول دي چې شپاړسم یې په ښه نمبرو پاس کړی دی. د ده په خبره، لومړي پړاو کې شپږ څلوېښت زده کوونکو ته په سینټ کې انټرنشپ یا د کار کولو عارضي موقع ورکړل شوی دي او دوی به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه د سینټ مختلفو کمیټو سره کار شروع کړي. دا راز د نورو شلو زده کوونکو نه هم درخواستونه غوښتي شوي دي. انعام الله جان زیاته کړه، د شلو زده کوونکو کې به د خیبر پښتونخوا دوه او قبایلی سیمونه یو تن اغستی شي. د انټرنشپ پروګرام په اړه د نوموړي وینا وه،
دا د کلر کاو ډیپارټمنټ پروګرام د دې کرایټیریا چې دا ماسټر شیا کړی هغه کې 65% مارک 3.4 جی پی چې هغه دغه د کنه الیجیبل دي چې دې په اپلای کولای شي.
د په خبره، د پروګرام په اړه نور معلومات د سینټ په ویب پاڼه موجود دي. د ذکر شوی پروګرام په حق لا چې مشال ریډیو د زده کوونکو نه تپوسو کو، نو یو تن چې وقار احمد نومیږي او پولیټیکل ساينس کې شپاله سم پاس کړی دی، وی دا د حکومت یو ښه اقدام دی خو د دې شمیره بیخي کمه ده او باید چې دا زیاته کړي شي. وقار احمد زیاتوي
چې نوکرۍ له بندنه سبا چرته هم لاړ شي، نو لومړی خبره دی چې ستا ایکسپیرینس څونه دی. ایکسپیرینس خو مونږ ته اله میلاویږي چې مونږ ته خو سوکار راکړي، چې مونږ په سبا نه پوه شو چې مونږ چرته لاړ نه شو، ایکسپیرینس مونږ څنګه میلاویږي. د سینټ تا چې کوم انټرنشپ پروګرام دی شروع کړی، دا یو ډېر ښه اقدام دی، خو دا ډېر زیات کم دی لیکن لکان ته اپرچونیټیز هغه شانده میلاویږي کوم چې لکان غواړي.
د یادونه ده چې د انټرنشپ پروګرام دورانیا 15 میاشتې ده او دې دوران به هر کارکونکو ته 15000 روپۍ میاشت تنخواه هم ورکول شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پوری کړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیری شي. دا خبره نوموړي تېر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. تر دې غونډې وروسته پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل، ده ته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا نه تیری شي. د نامنۍ په اړه ده وویل، لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي. اسلام آباد څخه وبخشي په دې اړه باندې له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په محل دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پختونخوا صوبا د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له دوکه کې ساتل دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر د ته ویلي دي دا پختونخوا صوبې نه تیرېدونکې مغربي لار د رادارې عیسی نه ده. دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا دا خبره وفاقي حکومت سره اوچت توی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادی رادارې برخه نوی نو صوبایي حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم له شوما اور کے پی اوس راغله او هغه ما دا سوالو کو چاہے دا ویسترن روټ دی صدا هغه وی دی دا ایستانه دا ما دی سي جوړول شي هغه وی دی کومه کانه سره د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته موږ سره انفارمیشن ورکړه باقی فیډرل ګورنمنٹ سره موږ دا خبره به ټیک اپ کو کدا ایستانه دا به موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صبح به خلاف را پاسي او موږ خپل حق خپلو
په صبح کې د سکولونو کالجونو او پونتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګري په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده تو دل خپل خار نشم سیف کولے کاغذ ما روڈ سیف نہیں ما تورخم بارڈر سیف نہیں سیکورٹی نہیں دا ٹول خبر ہے آرمی چیف سر ہم کڑی دی پاغیبان اقدام خلو اول چ مل سیف شی بیا خاری سیف کی مل سیف کے دو نہ باندھے آرمی لگیا دا خاریو دا پارا مونگا پولیس فورس دے آگا خپل کار کئی ہر اسکول تک مونگا
دا خیبر پختونخوا احتسابی کمیشن قانون کې د بدلون او د دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستعفی کیدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه څه غلطیاں نه دي هغه مونږ ټیکو مونږ چانه اختیار نه دی غوسته اختیار موږ احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چھ کلا فائنل کیس راشی دا وہ کسان بکینی احتساب کمیشنر میں ہمارا ڈی جی دئی بہ فیصلہ کئی چھ آیا دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چھ کندے دیکھ اس ضرورت نشتا فائل کو
په دستور کې د پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر ستر سیکاتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو. څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولسو بجو
د نړۍ رنگونه
پا یوونیمه بجا
اف سی آر او پختانه
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا اتم منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پا دونیمه بجو
سروي
پا درنیمه بجو
جمهوریت
پا پاوکم سلورو بجو
تړون
پا پاوکم پینزو بجو.
د خیبر شلمان اوسیدونکي وایي د سیمې شاوخوا 90% نجونو غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشتوالي له کبله په کور ناستې دي. دوی له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل یوازې د نجونو سکولونه نه بلکې د هلکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورځي، او همداراز په سکولونو کې نه لیبارټري شته او نه پکې د کمپیوټر زده کولو او کارولو اسانتیاوي. فرهاد شنواری رپورټ لري.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمه کم شلمان خلق وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمای دی او نورې اسانتیاوي هم پکې نشته. په دې حق له د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ثوای
که های سکول دی لکان او امران پروتای بالکل یو کندر نوما سایت جوړ دی نه پکې استاد دی موجوده. زموږ ټوټل 17-18 استادان دي، په دې کې دوه استادان ای سی ټی دوه سره سی
برائے نام دی پیو اسکول کے خون نو استاد اشتا و نچشتا یو کلی
جنکی تقریبا 55 کس جنکی راځي خو اوس پر ته چا یو کتاب نه دی ویل جنکی تقریبا پسلو کې 90% چای کنه هغه د جنکو شوق دی چې سکول للاړ شي او چې سکول کې څه نشته نه تبو کی
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وای
استادان غواړو تعلیم غواړو چې موږ بچیم سپیران شي پټیکل جوړ شي ډیپټی جوړ شي تاجدار جوړ شي بابو جوړ شي کنه ډاکټر انجینیر یا شپ نشته به جوړی کنه دا تعلیم نه جوړی کنه چې تعلیم نه ما څوک ورته کوي نه موږ په پښتنو کې په جنسي کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی ولی چې ټولو خلکو له پښتنو نه وسته پراته
د خیبر جنسي کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق لمو شکل په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټی ډایرکټر سعد الله جان سره خبرې وشوې نو دوی وویل
په دا باندې کار لګیا دی کنه نو یې د پرهاله ځلې روانې دي کوشش دا کوي چې استادان د متاش د کالجان د سکول چې څومره دي دا فنکشنل شي څومره استادان یې هغه دي یو کلاس فور ابسنت یې هغه دي ټول راوړي دي څومره کمی وی اپورا شي
د خیبر جنسي کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواو شا 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوي دې پکې پوره کړې شي فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د پاکستان انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼې په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر ISPR په خپلو بیانونو کې دعوی کوي چې ګڼ وسلوالې وژلي په عملیاتو کې د هغوی پټنځایونه ړنګ کړي او د وسلوالو پر ضد یې بریاوې ترلاسه کړې لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي تصدیق یې نسي کېدلای لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو دعوه کوي نو هغه چیرې ساتلې دي همداراز د وژل شوو وسلوالو مړي چیرې دي او هغوی چیرې وژل شوي دي هارون بچا د لیکنی لنډیز خبر دی
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د عام اړیکو څانګه ISPR په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو ادعاوې کوي یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي ISPR د دې رسمي معلوماتو د خبرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږي ډېر زر ښې ورځې را روانې دي خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي ISPR د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږي د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو دا سیمې چرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي پر دې سربیره پوسټ چې د 20,000 وسلوالو د نیولو ادعا کوي هغوی له کوم سیمو څخه نیولې دي او چیرته ساتي لیکن وایي د دې لپاره چې له پوسټ څخه پوښتنه نشي کېدای د دغو داو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی پوسټ پر دې خوشحاليږي چې ملي ترانه جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خبري کی لیکن زیاتوی د پوځ ویان منلې چې وسلوالو حکومتي دارو ته 50% کې پر باچا خان په هنتون د برید دړکه ورکړې وي خدا چې د هیواد امنیتی ادارې دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوسم د مازیګر 5:30 بجې شوی احمد شازم تبوار ورکو چې خبرونه لنډی وړاندې کړي. پاکستانی چارواکي وایي د سختریز وسوالو ډلو لسګونه کسان نیول دي. د پاکستان د پوځ ویان لیفټننت جنرال اسیم باجوان په کراچي کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په دغه ښار کې په تیرو درو میاشتو کې د لشکري جنگوي تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برې صغیر ډلې اووه نوي وسوال نیول دي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري وایي کتم حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبه کې د تحریک طالبان پاکستان لشکري جنگوي او د بیلتون غشتونکو بلوچ وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي، خو په وینا یې په دغه صوبه کې تر اوسه داعش وسلواله ډله شتون نه لري. د پاکستان د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد د افغانستان د تعلیم، روغتیا او انفراستراکچر د برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. د پاکستان سینټ په پلان کې لري چې شپږ څلوېښت شپږم پاس یا ماسټر ډیګري لرونکو ځوانانو ته په موقتي توګه د کار کولو موقع برابر کړي. دا خبره د سینټ یو چارواکي نامولا جان له مشال رادیو سره د خبرې پر مهال وکړه. نوموړی وویل دغه شپږ څلوېښت زده کوونکي به په رواني میاشت له 15 نیټې څخه په سینټ کې کار پیل کړي چې مقصد یې د لوستو کسانو ډاډګیره نه کول ده. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د وسوال طالبان په خپل منځي جګړو کې تر څلوېښت زیات وسوال وژل شوي دي. دغه ولایت له مطبوعاتي دفتره په خپل سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نښتې په ګومل ولسوالۍ کې شوي دي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وایي پر ننګون سربیر افغان امنیتي ځواکونه ثابته کړي چې مستقی دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. د جرمني په میونیخ ښار کې لوړپوړ سفارتکاران وویل چې د نړۍ لوی قدرتونه په جګړه کې راګیر خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په شام کې پر اوربند موافقه وکړه. احمد شازمی زخمون د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
اکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوسټ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوال ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوال ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوسټ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصله کړې دي، نو دا غي نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدونه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل، نو اوس په دا جنگ د وسلوالو په ټینسینو خلاف کول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې روانې کیږي، نو هغه کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولې ملک د ترهګرۍ نه بچ کولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي، یو د ملک دننه باسره خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوي به کول وي. ادارې لیکي بل اړخته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی، د څه خلاف مؤثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته، خو اوس به دې له نور هم چمتووالی ښودل او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او په کار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې IB مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده، خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا حقیقت د شترهګری یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرې دي، د دې مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو په بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړي شي او د ځوانانو دینی او عملی تربیت انتظام وکړي شي. د انتها خوښینه پاکه او پرم نټولنې ودی لپاره به د اړخته مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دي، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزورو ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډیره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټران له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې له خپل جنایي عدالتي نظام دي نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت یا روڼوالی دي باور کړي. هلته څېړنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ په یوه لیکنه کې وایي روسیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روسیا په شام کې پر ولسي آبادیو بمباري کوي چې له کبله یې ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تګ ته اړ شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل آیا سوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوې خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دی او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دی. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورټ کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېر مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي. خو په رپورټ کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یوه تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقاله کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکنه وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقاله کې راغلي چې روس په شام کې په ګڼې آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډې کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دې شمېره کمه ده خو دا ورس تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سندیکیټ په مقاله کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د نړۍ لویو قوتونو اتفاق کړی دی چې په شام کې باید په جګړه کې وقفه راسي او په جګړه کې بند پاتې خلکو ته بشري مرستې ورسول سي. دا خبره په مونشن کې نن لوړپوړو ډیپلوماټانو کړې ده. د شام په 15 کلنۍ جګړه کې شاوخوا 2.5 لک خلک وژل سوي. له دغې جګړې د تښتېدونکو کسانو له کبله د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسي په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران رامنځته سوی دی. د ریپورت جزئیات له ملالی بشیر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د ملاتړ ډلې یو شمیر غړي هوادونو او روسیې له استازو سره له یو ساعته غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په ټوله سوریه کې په جګړه کې وقفه راوستل د یوې اونۍ کار دی. د وویل چې ټولو برخه اخیستونکو موافقه وکړه چې په جنیو کې ژر تر ژره د سوریه د اوږدمهالې سولې خبرې باید بیرته پیل سي. کری وویل چې دا موقت اوربند په جګړه کې یو وقفه ده، اوربند نه دی.
زه خوش یم نن په مونشن کې موږ په دې باور یو چې موږ په جګړه کې د وقفې دغه راز د بشري مرستو رسولو د خبرو په برخه کې پرمختګ وکړ. دا دواړه مسایل او پرمختګ شایي په بشپړ توګه پلیسي وروسته د سوریې د خلکو په ژوند کې د تغییر سبب سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې امریکا او روسیه دواړه به سوریې ته د بشري مرستو رسولو د کاري ګروپ او همداراز د موقتی اوربند رامنځته کولو په څرنګوالي د غونډو ګډه مشري کوي. په داسې حال کې چې د میلیونو سوریانو کړاو ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د بشري مرستو رسول مهم دي، د سوریې د ولسمشر بشار اسد او د حکومت د مخالفینو ترمنځ د درېدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره اوربند ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل سوی ده چې دا خبرې باید د فبروري په 15مه پیل سي. د سولې خبرې د روانې میلادي میاشتې فبروري په درېیمه نیټه تر پیلېدو مخکې وځنډېدې. دا ځکه چې د اسد پوځ په حلب ایالت کې د روسیې د هوایي بمبارۍ په ملاتړ پرمختګ وکړ او تر نن ورځې پورې یې دوام کړی. په ژنیو کې د سولې په مذاکراتو کې یو شمېر مسالې اوس هم ناحل سوي پاتې دي، لکه د النصره او اسلامي دولت ډلې په ګډون کومې ډلې باید تروریستي وګڼل سي او د سولې په خبرو کې برخه ورنه کړای سي. روسیه او سوریه وایي چې په حلب کې هغه ډلې چې دوی ورسره په جګړه دي، چې ځینې یې د ترکیې، سعودي عربستان او لویدیځ هیوادونو ملاتړ لري، تروریستي ډلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې د داسې ډلو پر وړاندې به د اسد د پوځ په ملاتړ د روسیې هوایي حملې دوام وکړي.
د ملالی بشیر رپورټ مو اورېدی. امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې داسې زبدونه نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې ایران له اټمي تړون څخه سرغړونه کړې وي. دا خبره امریکایي چارواکو د ایبانې نمائندګانو یوې کمیټې ته کړې. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ خپور کړی چې تفصیل یې له ګلایا ساورو.
یو لوړ پورې امریکایي چارواکي وایي چې ایران د اټمي تړون په حق له په خپل ژمنو ولاړ پاتې دي. له ایران سره د نړۍ شپږو لوی هیوادونو شبه اټمي تړون 13 میاش عملی شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي سټیفن مول د پارلیمان بهرنیو چارو کمیټې ته د زیارت پورس په خپل وینا کې ویل چې داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګینه ایران دوکا کوي. د نوموړي په وینا کچري هم داسې ثبوتونه ترلاسه شو چې تهران له خپل ژمنو سر اړوي، نو له خپل ایراني سیالو سره به پری خبري وکړي. په دې غونډه کې قانون جوړونکو د ایران د بیلستیک میزایل پروګرام، د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري، د امریکا سیمایزو ملګرو هیوادونو سره د مرستو او د بشار الاسد په اړه له چارواکو پوښتنې وکړې. د امریکا خزانه وزارت یو چارواکي جان سمیت غونډې ته وویل چې دغه ادارې ته کار سپارل شوی چې پر ایران اقتصادي بندیزونه عملي کولو کار یقیني کړي. دوی په دې حقیقت پوه دي چې ایران پر ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي او بې ثباتۍ لپاره هلې ځلې هم کوي. دا زیاته کړه چې په دې باور لري چې بندیزونه عملي کول او پر ځای ساتل ډیر زیات ضروری دي. په دې غونډه کې ځینې قانون جوړونکو تجویز ورکړو چې واشنگټن باید د تهران پر ضد سخت دریځ خپل کړي. د فلوریډا ریاست نه منتخب شوی د ایوان نمائندګانو غړي الینا روز لیتنین وایي چې امریکا د تهران د بشري قانون نه سرغړونو او په نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړ ته دومره پام نه کوي، ځکه چې حکومت یوازې دا غواړي چې د ایران په اړه ښه رپورټ ورکړي او اټمي تړون عملي کولو ته یې ژمن کړي.
گل آیاس هو د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر وایي د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تېر مازدیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې وویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایستل سي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشته جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځوړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځوړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقش او له داعش پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر هم دا څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې که ناټو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم، ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناټو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناټو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بې ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې 18 هیوادونه یې غړي دي. امریکا او متحدان یې تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي. د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواوو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمې ونیسي او وې ساتي. یعنې هغه سیمې چې د داعش په لاس کې دي باید بېرته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکي خلک یې باید واکمني ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکې تېروتنې نوم ورکړ، ځکه د ده په وینا زیات خلک یې په بېرحمانه ډول بېځایه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپله مبارزه به جاري وساتي. کارتر څرګنده کړه چې روسیه په دې جنګ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی م بجو
سروي
په درنی م بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو دیني مشرانو په متفقه توګه د هر ډول ترګري مذهبي سختريزي او فرقي ذات تشدد غندنه کړې. په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس جوړ کړی وو چې په کې تر 500 پورې دیني مشرانو ګډون وکړ. د کانفرنس په مشترکه اعلامیه کې ویلي چې پر سکولونو په هنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. ګلایاس نور حال راکوي.
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو پوهنتونونو او جماعتونو په نخښه کول په سختو ټکو کې غندلې دي. د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی وو چې مشري د فلسطین مفتی اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې د قطر، سعودي عرب، فلسطین، بوسنیا، کویت، بحرین او د نور اسلامي هیوادونو تر 500 پوری دینی مشرانو ګډون وکړو او په مشترکه اعلامیه کې یې ترهګری، سختریزی او فرقیز تشدد غندلې دي. د زیاته کړه
یو بڑا واضح موقف تا دی خلاف اسلام ہے.
په دې کانفرنس کې ډېر واضح موقف وو چې پر سکولونو او پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. د دوه خلکو نه خو له دین سره، نه هم له اسلام سره، نه له اخلاقیاتو سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سره. په دې حکله د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډېره څرګنده ده.
مولانا طاهر اشرفی ویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لوی اجتماع وا.
جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ټول دا خبره کوله چې کوم خلک د دین په نامه وژنې کوي، کې ریاست کوي، کې هغه داعش کوي او کې القاعده کوي، دا د قبلولو وړ نه دي، دا د شریعت خلاف دي. په دې کانفرنس کې د هر ډول ترهګری غندنه شوې ده.
هر قسم کې دهشتګردي او انتها پسند کی مذمت کیږي.
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګری خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوي ول. په پیښور کې کارپور ډاکټر قبل عیاس د دینی علماو د غونډو د ارزښت په اړه وایي که څه هم دا ډېر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي.
اصلي خبره خو د بیانیه ده، د نریټیو ده، او هغه په مذهب کې نغښتې ده. نو چې تر څو پورې دې مذهب صحیح بیانیه نئی خلکو ته را مخکې شوې دومره ښکارا خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي. اوس په پاکستان کې چې په آرمی پبلک سکول او په باچاهان یونیورسٹی حمله وشوې نو د دین آباد د بیانیه ابهامات مت کمیږي لګیا دي او خلک پوهیږي چې د ترخیر چکم دي دا د معاشره لپاره او د مذهب لپاره صحیح نه دي او ښه نه دي.
ډاکټر قبله ایاز ویل کچري دا کوششونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
نړۍ حیرانون کې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
دلی بیست لیکي په افغانستان کې د پیر آغا په نوم یو وسلوال قومندان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. ورسپانه لیکي په هغه هیواد کې پخوا د طالبانو یو مشر ملا داد الله له هغو وسلوالو چې په بیرحمۍ به یې خلک وشل چې بیا وروسته د امریکایي ځواکونو په یوه برید کې وشل سو. په لیکنه کې راغلی اوس د ملا داد الله ځای پیر آغا اخیستی دی. نورحال ملیح امرزاده راکوي.
ډیلی بیست رسپانه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. رسپانه د ملا داد الله ذکر کولو سره وایي چې په 1999 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غون کلی سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دې له ځان نه بیل کړ. رسپانه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حمله پس داد الله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2008 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوی په نقشې قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل.
مولا داد الله په 2008 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایي کې وژل شو. خو د رسپانی په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغا نومي وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانلی کی هغه د طرحې او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نخښه کوي. رسپانل زیاتوي پیراغا د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د ملا داد الله ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا داد الله کشر ورور هم شامل وو. رسپانه د یو افغان سپینګیری د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیراغا په لاس ووژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوي ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سو واري لیدلی وایي چې په 60 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نو لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرن یو انسان ښکاری خو دننه یو خطرناک زناور دی. داغه په خبره د اتونه 12 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلی او ټرک ته غورځول. یو بل تن د نوم نه خودو په شرط رسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړیو ځکه چې د ملا داد الله ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي او بې عزتي یې شوې وه.
دا مشال ریډیو دا
بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیری سړی جګړې د وخت دشمنان یعنی روس او پاکستان اوس یو بل ته نږدې شوي دي. لیکنه وایي دا کار په داسې وخت کې کېږي چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالیو په ډګر بدل نه سي. د لیکنې مهمې برخې اسرار الله مومند اوروي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1980 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان اوس یو بل ته رانږدې کیږي. ټاکل شوی دواړه پخواني دښمنان په لومړي ځل ځمکني پوځي مشقونه وکړي. دا په راتلونکي حال کې دا چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړ کړي. ماسکو له خپل هغه پخواني دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1980 په لسیزه کې یې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگتن کې میشت کارپو مایکل کوګل منوای روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکي بدامنۍ پړه ورځ په ورځ اندېښنې زیاتېږي. دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د اروپي ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوی ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدای شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربېره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په 2010 کال کې د مومندو په غلنۍ کې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې د ګڼو خلکو په ګډون د میا عبدالغفران په نوم یو کس وژل شوی. د غفران کونډه وایي په یو کال مخکې ځوان زوی مزدوري کوله چې ورځ د وسلوالو پاکستان پوځ ترمنځ په نښته کې ووژل شو. د غفران کونډه وایي همدا لامل دی چې اوس د دې دوه ماشومانې لوڼې په کور کې پخې شوې ډوډۍ بازار ته وړي او خرڅوي. شانواز ترگزی په دغه رپورٹ جوړ کړی.
دا محمد ایجنسی میں عبدالغفران په کال 2018 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنې ځانمر گبرت کې وژل شوی وو. د ټبر وای چې د خاوند د مرنه یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی وو. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانې په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي. د میا عبدالغفران درې زامن او شپږ لورګانې دي. ټبری وای چې د عمر زوی یې هم دوه بچی دي، نو د ماشومانو لورګانو د ډوډۍ د خرڅ تر څنګ هغه په خپله هم مزدوري کوي. د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډېره غمجنه ده او وای
سوډی ته ناست امام په جړا شم د وخت چې وکړم کوچی ته ناست امام دا خو مې ټول عمر خفګان دی، دا خو رانه نه لري کېږي په سړي دوه کسه سړي یو اپ دی په کور رانه شي د ستاسو مې سړي نه و چې دا به څوک سړی مونږ راشي څوک کسه او بیا دا ما نه ناست به ومه.
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعات کې سبق وای. روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړي.
څنګه دې نه سکول ته لاړ شو؟ بس سکول نه راشو به ډوډۍ ویسو به ډېر شو بیا به
نو څو ډوډۍ وړي تاسو پورا
څنګه چل یا ډوډۍ به شل پي ګاډو والا رنګ ما یا دکاندارانو یا دکاندارانو ورک
تا دې فلاریا چی څنګه سره وګیره وا کنا ګیره نو
ګیره وا موږ لبراله پلس ګنګ نه لکه وشل ګنه
هغه ټیم کو بتا سپې ډوډۍ نه لکه
هغه ټیم کی چې هغه ما شو اوس ډوډۍ وړو چې بلان جنگ دې خبر.
د میا عبدالغفران ټبر وای چې د ژوند له ټولو لوی خواهش دا دی چې بچی سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خیګړه راشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوسم د خبرونی ورستی شیبو تر رسیدلیو. احمد شازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. پاکستانی چارواکی وایي د سخت دریځو وسلوالو ډلو لسګونه کسان نیولې دي. د پاکستان د پوځ ویان لیفټیننټ جنرال اسیم باجوان په کراچي کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په دغه ښار کې په تیرو درو میاشتو کې د لشکري جنگوي تحریک طالبان پاکستان او د القاعده برصغیر ډلې اووه نوي وسلوال نیولې دي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري وایي که څه حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبه کې د تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او د بیلتون غشتونکو بلوچ وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي، خو په وینا یې په دغه صوبه کې تر اوسه داعش وسلواله ډله شتون نه لري. د پاکستان د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال وایي هیواد د افغانستان د تعلیم، روغتیا او بیخبینا د برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. د پاکستان سینټ په پلان کې لري چې شپږ سلويشت شپاړسم پاس یا ماستر ډیګري لرونکو ځوانانو ته په موقتی توګه د کار کولو موقع برابر کړي. دا خبره د سینټ یو چارواکي نامولا جان له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي وویل دغه شپږ سلويشت ځکونکي به پر روانې میاشتې د 15 نیټې څخه په سینټ کې کار پیل کړي. د افغانستان د پکتیکا ویلا چارواکي وایي چې د وسوال طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر سلويشت زیات وسوال وژل شوي دي. د دغه ولایت له مطبوعاتي دفتر په خپل سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نشتي په ګومل ولسوالۍ کې شوي دي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وایي پر ننګون سربیره افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. نوموړي تیر مازګر په برسلز کې د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل شای روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالي دوام ولري. د جرمنی په میونخ ښار کې لوړپوړو سفارتکارانو ویلي چې د نړۍ لوی قدرتونو په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په شام کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل د شام د ملاتړ په ډله کې تر لسو زیات هیوادونه ویلي چې په دغه هیواد کې اوربند پیوه ونه کې عمل شي.
او د امریکا مرستیال لسمشر جو بایدن د اوکراین پر لسمشر پیترو پوروشنکو ژغ کړی چې ژر یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دی راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړي.
د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه زمز خوریدل او هم له دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ باندې هم اوریدلای شئ او په خوانی هم اوریدلای شئ. په فیسبوک باندې ویډیو او تصویرونه هم دغه ریپورټونه په لیکلې بڼه هم ویلای شئ لوستلای شئ. اوسم عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.